پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې دي. مخکې له دې چې بشپړ موضوعات در وپیژنم، په موقعې د دې سات خبرونو ته اسدالله لودین په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان چارواکي هلمند کې د ولور پوری طالب قمندان د وجلو ادعا کوي. ترکیه کې د زورور زلزلې د وجل شو شمیر شپږ ته ورسید، او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس نږدې 100,000 نوې پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه. افغان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسون مرستیال وژلی دی. 215 میوان قلی اردو په خبر پاڼه کې څرګندوي چې ملا امان الله له اتو نورو طالبانو سره د ناوې ولسوالۍ په خسر آباد سیمه کې د جمعې په ورځ د هوایي برید پر مهال وژل شوی. څو ورځې وړاندې هم دفاع وزارت هلمند کې د وجک پوړي طالب قمندان د وژلو ادعا وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلورتا په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماین وژلي چې دوی خپله جوړ کړی وو. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 211 قلی اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمالي وایي چې څلور طالبان د جمعې په ورځ د نوابات اندرابي په کلي کې چې د خان آباد مربوط سیمه ده د ماین چاودنې پر مهال وژل شول، او دوه تنه یې ټپیان شول. طالبانو لا دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. لسګونه زره کسان پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلادیش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې په ضد مظاهرې وکړې. دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون کې غوسه څرګنده کړه. په فرانسې کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شوي. ولسمشر ایمانویل ماکرون جمعه د نیس ښار هغه سیمه ولیده او خلکو ته خبر ورکړ چې پکې یو بریدګر درې تنه د چړې په ضربو وژلی وو. ماکرون دا یوه اسلامي ترهګریزه حمله وبلله. ماکرون ویل چې فرانسه د خپلو ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلې. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغې زلزلې د ترکیې په اجا سواحلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه 26 کسان ووژل او له 300 ډېر نور یې ټپیان کړل. د زلزلې له کبله یو شمیر ودانۍ نړېدلې او هلته وړه سونامي هم رامنځته شوې. زلزلې تر ډېره د ترکیې ازمیر ښار ځپلی دی چې د دغه هیواد درېمه درجه لوی ښار دی او شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري. د دې زورور زلزلې مرکز د اجا سمندرګۍ بلل شوی چې څپې یې ان په استانبول او یونان کې حس شوي. امریکا د دې زلزلې اندازه و درجې ښودلې، خو ترکیې د ریختر په کچه 6.6 اعلان کړې. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې ده چې پخوا یې هم خطرناکې زلزلې تجربه کړي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس نږدې 100,000 نوې پیښې رامنځته شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتو کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې چې د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 240,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبتېږي. په فرانسه کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو، او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. او په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. خلک به پریکړه وکړي چې حاکم ګوند د دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي او کنه. په ګرجستان کې د جون په میاشت کې په انتخاباتي سیستم کې تغییر راغی، او هدف یې دا دی چې تر ډیره په واک کې د یوې سیاسي ډلې د پاتېدو مخه ونیسي. د ګرجستان د پارلمان 150 څوکۍ دي.
درنو دوستانو، یو وار بیا مو خبرونه ته هرکلی کوو. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات اوریدلی شئ. په دوه کې د افغانستان د سول لپاره رواني خبري اترې ل بنبست سره مخکاري وس د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ایوي با خبره سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د بنبست د پایته رسولو لپاره هڅه کوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د شورا له پوخانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره په دې غږیږو چې په دوحه کې د سولې خبرې له کومو خنډونو سره مخ دي. دا کندهار والی حیات الله حیات وای د دې ولایت پرغنده بولسوالی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار خار ته پنځ دې پرتی ولسوالی کې تیرونی جګړه سخت شوه.
ساهمو بند کړی د روټ خواته د خار خواته د شاولې کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
دا کندهار د والی حیات الله حیات بشپړه مرکه هم په دې خبرونه کې خبرو. دا په باوري چې د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نامنیو اقتصادي ستونزو خارج ژوند له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی دی. تفصیلي ریپورت پیل لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم در سره شریکو. د زهرو کاروان ولس پروګرام هم د یو ساعت په دوهم نمایي کې خبرېږي. دوستانو یو اربیا محرکلی کو د افغانستان د ملي مصالحي پالي شورا کې و با خبر سرچینه وایي د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د پټپه ولاړ حالت د پای تر سول لپاره هڅي او منځګړی توپ کوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل ونه غوښتل نوم یاد شي ازادي رادیو ته ویلي چې ټاکل شوی نن د طالبانو او دولت د مرکزي ټیم د تماس ډلو ترمنځ خبري بیرته پیل شي. فیروزا عزیزی د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزا جانې نور تفصیل تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا کې یو په خبره سرچینه د افغان دولت د مرکزي پلاوی او طالبانو د تماس جوړو ترمنځ وایي چې دا خبره به بیرته د دوی د پټپه درېدلې خبره به بیرته پیل سي او دا هم وایي چې د دوی خبره د مهال په بنبست کړي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې د دغه خبرو د بیرته پیل لپاره به قطر، جرمني، ناروې، اندونیزیا، ازبکستان منځګړی توب وکړي. دغه سرچینه دا هم وایي چې ټاکل سوی نن د طالبانو او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبري بیرته پیل سي. خو افغان دولت د مرکزي پلاوی غړي حبیبه سرابی بیا ازادي راډیو ته لیکلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبري نه دي درېدلې. همدارنګه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوی څو غړو چې په خبره د اداري او ضروري چارو لپاره کابل ته راغلي دي د دوی په نه موجودیت کې هم د دواړو خواو د رهبری غړو او تماس ډلو ترمنځ جلسې سوي دي.
د دوی د نشتون په جریان کې څو ځلې د دواړو تیمونو د رهبری مجلسونه او د تماس ډلې مجلسونه دایر شوې دي. تر اوسه پورې ډېر پرمختګ پکې نشته. هڅه کیږي چې دواړه خواوې په یو نوې ژبه چې نتیجې ته ورسیږي دا مجلسونه پرمخ بوزي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر او معلومات هم ولرو. خو تر دې دمه دغه ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ان صاحب د دغه دواړو د تماس ډلو ترمنځ ځکه خبرې په ټپه درېدلې حالت ته رسیدلې چې د طرز العمل د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په طرز العمل کې په دوو مواردو باندې اختلافات رامنځته شول. هغه اختلافات د حنفي فقه او جعفري فقه لمخه د بین الافغاني مذاکرات په لار کې د مسایلو حل. همدارنګه طالبانو پر د طالبانو او افغان دولت ترمنځ کومې خبرې کیږي په دې باندې ټینګار طالبانو کوي چې باید د دوی د مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبرورۍ په 9 نیټه کوم توافق وسه د هغې لمخې وي چې په دې اړه اختلافات لا هم سته.
ډیر زیاته مننه فیروزا عزیزی ول کابل نه چی د دوهی د روانو خبرو اترو په اړه د زینو سرچینو په استناد ورسته حال را سره شریکو. د سولې د شورا په خنې مرستيال عبدالحکیم مجاهد یو لاغ کسانو دی چې لوګدي مودي راهسي د سولې په هڅو کې یعنی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خکیل دی او په دې برخه کې په پرلپسې توګه کار کړی دی. د همدا اوس را سره د ټلیفون په تماس کې دی له کابل نه مننت ریکو مجاهد صاحب. د دوهی د تسهیلون کې رول پاړه څور از مخ کې خبرې وشوي وستې څو نور هیوادونو د منځګړیتوب خبرم کیږي چې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرو ته یو په اصطلاح یو فشار ورکی چې بیرته چټک شي او پایل شي. فکر کوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوله منځګړی ته اړتیا و او دا اوس چې د منځګړیتوب کمی خبرې کیږي دا به مرسته وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان څنګه تر زما په اخره باندې د فل حاله چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په ثبات باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلک باید مایوس نه شي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده د غمره حوصله ته مجازات لرو ان الله مع الصابرین. دا چې په حاله په ظاهر باندې بنبست وتول کیږي او زه ته ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هیواد لکه قطر د افنچاري رول ادا کوي او طرفین سره ملاقاتونه تیز کوي یو نقطې ته راورسي ورسوي چې د اصلي مذاکرات پیل شي او لدین هم یې خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتو د لپاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه انډونیزیا او جرمني او ناروی او قطر په حاله موجود دی. کدی دغه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسونو کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کوننده رول په غاړه باندې ولري زباور باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب د دواړو لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر رسنیو کې دا ده چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پورې چې کوم واضحه پرمختګونه کې د مسایلو په اړه به رسنیو ته ډیر څه نه وایي. خی دې سولې دې خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو ترلاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خواغه څرګند اختلافات دي چې ویل کېږي پر رسنیو کې چې دا موضوع اختلافي ده دا. آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دومره ډیر لري دی چې میاشتې میاشتې دی ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلاره باندې تر اوسه پورې نه دي سلا شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کړو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. فل حاله اختلاف باندې کې دا مشکل پدې کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسه وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمنین د دې په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربه موجوده دي. موږ د بوندې 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه ماهده کې موجود نه و. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکرات کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندگان وجود لري. په کار خبره دا ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسی چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن وسی. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
مجاهد صاحب د حکومتي چارواکو خبرې چې سړی اوري لاغینه په واضح توګه دا انتباه څرګندېږي او داسې ښیي دوی چې ګوندي طالبان د واک یو ډول شراکت ته چې د هر ډول سولې په پایله کې برامنځته کیږي چمتو نه ښکاري. د بیلابیلو دولتي چارواکو څرګندونې که سړی وارځي لاغې داسې ښکاري چې دوی په دې ګمان دي چې ګوندي وسلوال طالبان د واک انحصار غواړي او د سولې خبرې د یو فرصت په توګه کاروي. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یې؟
او طالبان خو په وروار باندې ویلي دي چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې راتلونکی سیاسي نظام په انحصار کې وساتو او د انصار کوشش وکوه. هغه د انصار ناکامه تجربه چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې رامنځته شوی ول دی په واروار باندې وای چې هغه تجربه دوباره نه تکرارو. وخت چې دی په واروار همدغه خبره کوي چې انصار د قدرت نه غواړو، نو بنا ان ټول سیاسي جهاتونه په ډیر حوصله باندې او په ډیر اخلاص باندې د مذاکراتو په میز باندې مسائل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دیني مطرح کړي او د افغانستان اولیا منافیو ته وګوري، اسلامي منافیو ته وګوري، کولای شي چې په یو مهم پیشرفت باندې د برلاسه شي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د تاسو فکر باندې دواړه لوري په داسې حال کې چې په قطر کې خبرې کوي، په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی، دغه اوس څو شېبو کې موږ یو رپورټ خپرو، کندهار ته نږدې د ارغنداب په ولسوالۍ کې، په هلمند کې، په اروزګان کې، د افغانستان په شمال ولایتونو کې، په بدخشان کې، په کندوز کې پراخې جګړې پیل شوې دي. طالبان په څرګنده د کمې جګړې اعلان نه دی کړی، خو له خبرونو او رپورټونو معلومیږي چې په ولسوالیو، مرکزونو او ښارونو باندې فشار زیات کړی دی. دی اوربن یو غوښتنه ډیره عامه ده، خلک هم کوي، دولت هم کوي، بهرنۍ ټولنې هم کوي. تاسو څومره هیله لرئ چې د خبرو په ابتدا کې به بالاخره افغانان دغه اوربن څښتنان شي، دا چې وروسته دوی بیا څنګه سره سلا کیږي هغه به وروسته کیږي، خو د یو اوربن لپاره هیله شته دی؟ آیا طالبان به دا اوربن په ابتدا کې بالاخره ومني؟
بالکل، طالبانو پوروار باندې ویلي دي چې کله مذاکرات پیل کیږي د اوربن مسله لټولنه مهمه مسله ده چې هغه به بحث کیږي. موجوده جګړې په افغانستان کې هیڅ ګام نه پایدوي. دغه د عامو د ملکي تلفاتو مسله چې دغه دي هم د افغانانو باندې ډېره ثقيله ده، هم په بین الملل ټولنه باندې ثقيله ده. خو دغه نقطې ته باید ډېر ژر ورسیږو. دي که طالبان په افغانستان کې اوربن منی دي، خو په مقابل کې طالبانو ته کوم امتیاز ورته ورکړ کیږي؟ ما په قدم باندې چې فل حال دی دا خبره مطرح کوي چې زموږ مبنا د مذاکراتو دی د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق نامه وي، که دغه د افغانستان دولت سره ومني مقابل کې طالبان باید یو مستقل اوربن ومني، یو پیشرفت رامنځته کړی شي.
ډیره زیاته مننه کوو مجاهد صاحب. دوستانو، عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د عالی شورا پوخانی مرستیال و چې په دوحه کې د روانو خبرو اترو په دې برخه کې د شتو ننګونو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پی یو استودیو زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ته غوږ کیږئ. اوس هم دیو نادر له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان مالیه وزارت وایي ایتالیا بل افغانستان سره 2020 کال جنوا کانفرنس کې خپل مالی ژمنې نوې کړې. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي رډو ته ویلي افغانستان کې د ایتالیا نوې ګمارل شوی سفیر ویتوریا سندالی د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال سره لیدنه کې ژمنه کړې چې دوی له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. خغلی مسجدي زیاتوي چې ایتالیا به خپل تازه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې لاري مصرفوي. د دب خبره د ایتالیا سفیر د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم ویلي چې افغانستان کې د خصوصي سکتور او کرنې برخې پراختیا، د ښځو اقتصادي پرمختګ او پیاوړتیا او سیمهیز اتصال د دوی لومړیتوبونه څخه دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت د کابل بازارونو کې د لرګیو لوړې بیې لنډمهاله ګڼي. د دې وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویلي هر کال د ژمي پر رسیدو سره او د خلکو لخوا د لوړې تقاضا له امله په بازارونو کې د لرګیو بیې یو څه لوړېږي، خو په لنډه موده کې بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي. خغلی دبیر وایي اوس مهال د کابل بازارونو کې د یو خروار لرګیو بیه له 2000 افغانیو څخه تر 2500 پورته شوې ده، خو د کابل یو شمیر خاریان وایي چې دا ورځې د یو خروار لرګیو بیه 9000 افغانیو ته پورته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي ټینګار ټینګار کوي چې قیمتونه کم لوړ شوي، پولی خلاص دي او بازارونه د لرګیو هیڅ ډول کمښت سره نه دی مخ. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ پنځه نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زر دیرش افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
دیوان ادروچی اقتصادي خبرونه در واپرول. د افغانستان په اړه وړاندې اوري چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. د کندهار لوالي حیات الله حیات سره په ورستوي کې د کندهار ښار ته په نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو باندې مرکه لرو. همدارنګه د اکتوبر یو دیرشمه د ښارونو نړیواله ورځ ده، په دې مناسبت هم یو ځانګړی ریپورټ لرو. د خپرونې په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبریږي، خو تر هغې مخکې یوه سیمه ایزه او نړیواله مسله راخلو. د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د وروستي اوربند ټینګښت او پیاوړي کول لپاره په جنوا کې خبرې پیلېږي. اسمت ساروان پرې ریپورټ لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو ایالت
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري په تیروتنې سرمو هغه ریپورت چې باید خپور کړی وي خپور نه کړلی شو. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو په لړ کې دواړو کاندیدانو پرون په درې ایالتونو کې غونډې وکړې. دا درې ایالتونه د امریکا د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشری د انتخاباتو پر پایلو زیات اغیز لري. اسمت ساروان پرې ریپورت لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونه وکړل. دا درې ایالتونه چې د امریکا د لویدیځ په منځنۍ برخه کې دي، احتمالا د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ په ګټلو کې کلیدي رول لري. ټرمپ په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې غونډې وکړې. د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې په دغو دوو ایالتونو کې انتخابات ګټلی وو، خو اوس په نظر پښتنو کې شاته ښکاری. د وروسته په مینوسوټا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې غونډه وکړه. دا هغه ایالت دی چې په تیرو انتخاباتو کې په لږ توپیر انتخابات بایللی وو. بایدن په ایوا ایالت کې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. په ایوا کې نظر پښتنې شي چې د دواړو د پلویانو شمیر سره نږدې دی. دوی نورې غونډې په مینوسوټا او همدارس ویسکنسن ایالتونو کې وکړې. دا درې ایالتونه د کرونا وایرس سخت ځپلي او هم د کرونا وبا او اقتصادي ستونزې د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو لپاره په دغو ایالتونو کې مطرح موضوعات دي. ترامپ د کرونا وبا اهمیت کم شي او د دې پر ځای په درملنې او واکسین تمرکز لري. د اقتصاد د بیا غوړېدو هڅه هم کوي، خو جو بایدن بیا د کرونا ویروس مسأله راپورته کوي چې په امریکا کې تر اوسه 2,000 تنه مړه کړي دي. د په ایوا کې وویل چې د ډونالډ ټرمپ خلاف به کرونا ته تسلیم نشي. د ولسمشر ټرمپ په انتخاباتي غونډو کې خلک ډیر وي او اکثره ماسک نه کاروي، خو بایدن هڅه کوي چې په غونډو کې لږ خلک وي او ماسک استعمال کړي. نظر پښتنې شي چې بایدن تر ټرمپ لږ تر لږه په سلو کې اته وړاندې دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د کندهار والی حیات الله حیات وی د دې ولایت پر غنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په نږدې پرتی ولسوالۍ کې تیرونی جګړې سختې شوې. لوالي حیات الله حیات سره صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې پښتنه ځینې کړې چې ارغنداب ولسوالۍ همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیات به نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان درکوم چې په راتلونکو ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولې ستونزې مو دا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان نیولي دي. هغوی ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځای نه وځي تر څو دو د منګ د هوایی اهدافونه چې د تیارو د خوانه باید وشتل شي او یا هم د توپچینه دو غواړي ځان وسات
هم د علت چې پنځو ورځو ته د دوه ورځو
بله هم د علت چې د منګ عملیات ډیر بتی دي ورودي او علت هم دا چې موږ نه غواړو چې خپل خلک وژنو خدای نه خواسته دا عملیات یعنی ساهمو بنده کړی ده د رود خواته د خار خواته د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي ان شاء الله ورو ورو به د صحه پاکي مطابق د پلان
تاسو د عملیات خبره وکړه په هغه سیمو کې چې هم دا اوس عملیات روان دي جګړه روانه ده د انارو د حاصلاتو راټولول وخت دی خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسی
کچېره خلک موږ نه وګوړي چې د دوه په کمزای کې حاصلات دي مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو لمنځولو تلېواله نه یو من کولای شو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې د دوه خاطر باندې تل جګړه ودرو تر څو د خپل حاصلات لاسته راوړي او به د غیزه نه وروځي خو داسې کم شې من ته نه درغله زه د تاسو طریقه غواکوم د ارغنداب خلکو کچېرې د سزای کې چلته دولتي قواوې جنگ کوي د دوه حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي غیزه نه خپل حاصلات وباسي د ولسوال سره امنی قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عملي چي دو سره مرسته
یو شمیر کورنۍ د جګړې لویری به ځای سوی دی او د کندهار شهر ته پناه راوړی ده دا کورنۍ سره چې موږ خبرې کړي دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمیر مرستو ته اړتیا لري حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره کوي
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندوی نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده تر اوسه پورې 15 یا کورنۍ په نخښه شوې دي کېدای شي دا نورم ډېرې وي دا پروسه روانه ده پروسه یې د نخښه کېدو او یا د دوه د تثبیت سرته ورسېدله د هغې نه وروسته چې څه کومک دغه به انشاءالله د دوه سره ټول کېږي د سرپناه نیولې تر خوراکي توکو او نورو
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی
تر اوسه خو موږ 15 یا کورنۍ تثبیت کړي خو کېدای شي دا زیاتې وي د سلو نم زیاتې وي
ارغنداب د کندهار تر ټولو امن ولسوالي وه خو سبا طالبان څه ډول وتوانېدل چې په دغه ولسوالي کې پراخ حضور پیدا کړي
متاسفانه تاسو معلوم ده چې کندهار او ارغنداب او د موږ نورې ولسوالۍ طالبانو ته هم ډېر اهمیت لري موږ تقریبا د دوه نیمو میاشتو را په دې خوا د طالب په مقابل کې د ارغنداب په دشتو او د میوند او په ژړې او په دې ځای کې شاولي کوټ په جنگ سره اخته و متاسفانه دښمن یو تاکتیک وکړ چې د شپې لخوا نه دوه شنې ساحې ته داخل شو او هغه هم په عادي لباس کې د وسلو سره نه چې زه فکر کوم دوه مخکې تر مخکې کېدای شي وسله دلته ځای په ځای کړې وه یو دم د داخل نه راپورته شو
تېر ځل چې کله د ارغنداب ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدلې ورسره سم د کندهار ښار د اتمې او دیارلسمې اوضې ډېرې برخې سکوت سوې خلک وایي یو ځل بیا ممکن همهغه کیسه تکرار شي
من د اتمې او دیارلسمې حوضې خواته کمربند لرو زه هغه تفصیلي نشم درکولی ولې ښار خوندي ده د ارغنداب د رود د خوا سیمې 100% خوندي دي او انشاءالله دښمن چې همهغه ځای کې ننوتی ده هغلته به د دو په وړاندې باندې عملیات کېږي
د ارغنداب وروسته د حملې سره مهاله وسلوالو طالبانو د کندهار پر ژړې او میوند ولسوالیو هم حملې کړې فکر نه کوئ چې کندهار دې د هلمند د برخلیک سره مخامخ شي
زه ډاډه یم انشاءالله هغه پلانونه او د موږ امنیتي ارګانونه چې د دوی په مقابل کې جنګیږي انشاءالله هیڅکله به موږ د هلمند هغه ته لاړ نه شو حالت ته ولې بیا هم دښمن ده په یو ځای او بل ځای کې به حملې کوي خو انشاءالله د دې اطمینان درکړم چې موږ د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره دوه مخ کېږي او په هر ځای کې به شکست خوري
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی د کندهار د والی حیات الله حیات سرمو د ازادي راډیو د خبريال مرکه اوریده د په ارغنداب ولسوالۍ کې په امنیتی وضعیت غږیده کندهار ښار ته په نږدې پرتی دی ولسوالۍ کې تیرونه یي جګړې سخت شوې او طالبانو پری بریدونه پیل کړل د اکتوبر یو د شرمه د خارونو نړیواله ورځ ده په دې ورځ مو یو ځنګړې ریپورت درلوده او نیت مو چې خبرې کو خو بدمرغه دی وخت د کمیله قبلې په دې خبرونه کې نشو خبرولې البته شمه درکو چې زموږ په نور خبرونه کې به یو اوري په افغانستان کې د نامنې او اقتصادي ستونزو لامل هم درز د وسا ژوند او تعلیم په لټه خلکو لری پروتو سیمو خارونو ته مخه کړی دی او د محل په خارونو باندې د خلکو فشار زیات دی په خارونو کې ګڼه ګونه زیاته ده او سهولتونه په کې کم دي په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې ریپورت مهروي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سوروی سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
دوستانو ترشن آسمان لندی پروگرام کی نن پا دی خبری کی گی چی پا کابل خار کی لجرمون و فساد سره د مبارزی حل زلی تر کم حد مختتلی او چمرا بریالی دی په دې خبرونه کې تاسو هم ګډون کولای شئ او تاسو ورته دا ویلای شئ چې تاسو په خپل د خارونو د امنیت لپاره څه وړاندیز لري د خبرونه د افغانستان په وخت باندې ل دوو نه تر درې بجو د مسپخین مهیر و اوس هم دولسمې بجې شوې اسد الله لودین په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي
په افغانستان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسون مرستيال وجلې دی دوی وایي چې مولا امان الله له اتو نور طالبانو سره د ناوي ولسوالۍ په خسرآباد سیمه کې پرون هوایی بریټ کې وجل شو بل ورته په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماين وجلې چې دوی خپل جوړ کړی وو لسګونه زره کسانو پرون په افغانستان پاکستان بنگلاديش او زینو نورو اسلامي هوادونو کې د فرانسې په ضد مظاهره وکړې دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خبرولو له حق د فرانسې د دفاع په خبرګون کې راوتلی وو په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي دغه زلزلې د ترکیه په اجاس واهلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لکتر لګ شپږ کسانو وژل او له اتو سو ډیر نورې ټپیان کړل د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس نږدې 190 پیخي ثبت شوې لدې سره د جمعې ورځې په امریکا کې په کووډ 19 ناروغي داخته شو کسانو شمیر تر 9 میلیونو واوخت او په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات دي خلک په بریکړه وکړي چې حاکم ګوند دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي او کنه
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل هغه ریپورتونه مطالبه او خبرونه نشیمو په دې خبرونه کې اوریدل تاسو کولای شئ چې هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ زموږ په ویب پاڼه کې تاسو ریپورتونه خبرونه ل متنونو عکسونو او په زینو مواردو کې ل ویډیوګانو سره کتلی شئ وسم د خبری مطالبه برخه د دې سات لپاره پای ته رسو ونس پروګرام ترازو د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي د نشې مواد سره د مبارزي په مسایلو باندې راڅرخي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني زاود النافي همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به لمسکه او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو
په غور ولایت کې چې د پاسه یو ټن نشې مواد وسوځول شول له نشې مواد سره د مبارزې پولیسو په تیر یو کال کې د غور ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې 0 کیلوګرام تریاک 25 کیلوګرام چارس چې د پاسه 300 لیټر شراب نږدې 2 کیلوګرام هیروین او چې د پاسه 1 کیلوګرام خیخاس وسوځول دا د غور امنیه قومندان وحید الله نظامی آزادۍ رادیو ته وویل د دې موادو د قاچاق په تور نه حاصل بیخ کسان تر نیولو وروسته عدلی او قضایي ادارو ته معرفي شوې دي پاننګرهار ولایت کې زرګونه نشي ګولې نیول شوې دي له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رېټوول له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په تورخم کې د ټابلیټ کا 3018 بیا ګولې ونیولې دا ګولې په یو موټر کې کابل ته قاچاق کېدلې په یو بل پیښه کې له نشې مواد سره د مبارزې پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې 30 کیلوګرامه چرس ونیول چې له هیواد څخه بهر ته قاچاق کېدل. د دې دوو پیښو د قاچاقو په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. د افغانستان په دوو ولایتونو کې د 30 کیلوګرامه نشې موادو په تور درې کسان ونیول شول. پلمری پیخه کې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز کې یو تن ونیو چې غوښتل یو 20 کیلوګرام چرس په یو موټر کې د زرنج ښار ته قاچاق کړي. د کورنۍ چار وزارت بیان طارق اریان ازادي راډیو ویل چې په دوهمه پیخه کې پولیسو دوه کسان هغه مهال په کندهار ولایت کې ونیول چې غوښتل یو 10 کیلوګرام ښیښه او 3 کیلوګرام هیروین په یو باس موټر کې له نیمروز څخه کابل ته قاچاق کړي. او د نوې روسي پیخه ده چې په پروان ولایت کې د نږدې 10 کیلوګرام نشه یي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د پروان ولایت په خبرپاڼه کې راغلي چې پولیسو 19 کیلوګرام چارس هغه محل ونیول چې د ولایت له مرکز څخه جبل سراج ولسوالۍ ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن ول شوې او عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شوې دی.
مسکا هو تکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسه لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي دګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی اقامت کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش تمری امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانی د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه دزونه را باندې وکړل. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې میلیونو کسانو دا قوي بودیجې ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجې او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لارې د نشي مواد په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله سره لکېږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلويش قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولانې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوشو چیړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزی هوایي ډګر له لارې نشي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزی په هوایي ډګر کې داسې نوې امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزی د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي رادیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
د حمید کرزی
نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټ نه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچا کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمای له 12 کیلوګرام نشئی ګولۍ سره نیولې چې دا ګولۍ له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کولې. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین ورسته کڅه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو کاچا کونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولې دي.
شروع تا در
روان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د احمد کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 30 قضی عدلی او قضایی مرکز ته استول شوې دي. لدی قضیو سره 30 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاق کوونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایي مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاق کوونکي نشه یي مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیري هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډېره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما پا گاڈا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چا کوئی؟
تا سی غواری چه ما موتاد که ها؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شایده چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی.
دا بیا چاویلا؟
دا خبرم دی ازادی راجو دی زهر و کاروان پخبرونه که واوری دا.
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم تاس زمان سرسام دخمنی که وی.
در نوریدونکو اوست د نشی موادو لقاشاکو سخه د نشی موادو دی استعمال موضوع ترازو. ساکی خانی د نشی موادو د قاچاقون کډلو مالی سرچینه بلل کیږي. د هوغه سیمو اوسیدونکو چې تاسو ساکی خانی جوړ سوي وای چې ساکی خانی د نشی موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندې ځایونه دي. د امی روغتیا وزارت وای چې ساکی خانی ځوانان د نشی موادو استعمال ته اچوي او د نوو نشی موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولي او د موقت وخت لپاره پکې اوسیږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشه یي موادو له دود څخه ډکه ده. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشه یي موادو له دود څخه ډکه ده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشه یي مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې یې مصرفوو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسئ ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. له معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې یې پکې جوړې کړي دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقي خانې د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په هر جرم جرایم کې په دغو بانډو کې ځان دی واچولو او ته د هغه د تسخص بس په دې کې تشبه تیریږي چې هر جرم کې که سړی مړ کې کاغ ورکیا خواته نه شي وتلی.
ما په خپله موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم، د واده نه ډزونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک دی خلکو ته معلومه دی. بعد ماښام نه دوی غلام کوي، بعد 2 بجو نه دوکانونه وایي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوې نشه یي مواد ورکوي، لکه ښیښه، کراک او نشه یي ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي دا نوې نشه یي مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غختنې کمول ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقی خانی په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاسات تیری ځوانان دی یو ګردمایي لري هغه ساقی خانه چې مثلا سګرټ تمباکو او قلی او نداشان او چرس ورسره خرڅې دلته زی ورسته قدم په قدم په قبل ساقی خانه تزه یو په مواد مخدر متدیر.
تیبی ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقی خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبرخیل و چې د ساقی خانو په اړه راپور اورو.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي.
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاګبر دی د ستاتي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو او ورش پر مزنی سپو سر بیره یا پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سی. اوست موتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسی پر اساس موتاجین هم د هوا د نور خلق په شان د کار حق لري، خو دی په بیلا بیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوی دی. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولی نه ده سوی او موتاجینو ته ولی کار نور کول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د کار په قانون کې د موتاجینو په اړه څه ویل سوی دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسی پذیره یا متضرر شوي یا قشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په تور د مثال موتادین یو صنف دی، کندې یتیمان بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بی جای شوي دي، دا کورنۍ هغه کسان چې ډیر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطعا کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دي. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اطباءو حقوق په نظر کې نیول شوی دي. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه کتل کیږي. دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسین، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون. بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا د مطالب راځي، یعنی قانون کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کی. شاید تقریبا ډیر شو په اندازو آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
مخشي د ډیری معتادینو سره مرکه کړي دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاری و. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندې دي او د هغه بیرته صحت یاب کیږي، هغه کسان سره زمونږ تړاو دی، د روغتیا وزارت لارې نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد نظر منفی وضعیت لري، دا صحت یاب شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانو لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډیپارټمنټ لرو چې هغه زنانو چې د احتیاط دوره تیره کړی وي هلته پروسس کیږي. دوی ته مونږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي، د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمون قانوني مسؤلیت میواز دیتا فنی او حرفوي زده کړی دی، دیتا د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کم پولې دی، په امید په کم کې تقریبا د اوس لپاره د 130 شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوه مرکزونو موجودیت چې دیتا حرفوي زده کړی ورکی دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتونو کې مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وتوي شي. د معتادینو د استخدام د صحتیابی کېدو د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افراد او عناصرو په شکل ټولنې ته ور داخلېدل دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت نه دی چې 15-16 کسان موږ معتاد لرو. د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجې ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زموږ بودیجه او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه موږ کسان پروسس کړو.
اوس پوښتنه هم دا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړای شوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخليږي. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخي د جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکټرانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خونه پروسس کیږي، د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 12.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلې. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډېر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې دي؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان همدغې په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسان ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی، ولې هغه سره خو بدرویه نشي کېدی. ډېری علاقه نه لري دا کار سره چې زده کړي. دغه لویه پانګونه او سرمایه ګذاري ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمونږ کار زمونږ په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافی نه دی؟
ډېرې دولتي ادارې چې یو څوک هلته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرما صحیح فرما کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره لدې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډېر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پازیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي، ولی هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد منفي خېږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، د هغه په مقابل کې خرابیه نه کوي، هغه توهینیي دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولي شي. یو چاپ چې کور پسی وي مهارت لري کار کولای شي خو معتاد ده، څه فکر کوي په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پریږدي. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي، د هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي. اوت پوت یا اوت کم د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې معتاد سړی اول تداوي شي منفي وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان دشي دشي منفي ختلی وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګه ګوري. دی جوړ سوی دی اوس ښه دی کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانی سترګه ګوري کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه؟
دا څه شی چې قانون اساسي وي دا اتباع دی. مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانوني کار هم دغه شی وي. دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي او نورم د ده سلامت باید تکمیل شي. د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شاروان د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانوني کار اصول دی. هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوی صحتیاب شوی معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی او دې ته باید مجازات ورکړ شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو د نوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورسته برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نوي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل له کاره ګوښه کړې، ولې بل میراو ټاکلې او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد ته شه دې را بار کړی دي
کیمیاوی سره د قماندان صاحب بل شه نشته.
ها کیمیاوی سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخه مخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه دا څه سم مخه مخ را ته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې در ته ګورم.
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره ورخته؟
نه 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 یې ورخته قماندان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشی کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود درته وویل چې سره د بل شی نشته.
تو درېږه دغه بوجیو مو ګوره.
وی ګوره خو په بوجیو کې سیخ مو وهئ چې سوری کیږي.
ښه، بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس غولوي. ها
کماندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولو؟ ما
هیروین دې رابر کړی دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیرا.
بله کماندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
کماندان صاحب، هیروین تاسو واخلئ خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کو. ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دی ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قماندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قماندان صاحب.
قماندان صاحب،
درځه موټر ته در وخیجه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل لاله خدای دې راواله.
خدای مې دې خطر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت دې
ګوندې اوسې مهرباني کور دې واه.
حاضر حاضر، پر دغه توشکه کینه.
خصمه ده دا دې کینم.
جمعه گل لاله، خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا را خوشی کړم.
ها ها، د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میراوي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولی می نغواری ما چه بد ور سره کړی دی
کلا چې ته پولیس ونی ولی نو مونږ د نیوی میراولو لپاره دلته جرګه جوړه کړه
ښه نو جرګی څه فیصله وکړه
حاجی سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو جمعګل به راخوشي شي خو نورو کلیوالو وویل چې نه جمعګل ته صبر نشو کولی که نن هم راخوشي شي بیا میراوی نه ورکوو
ویل ولی نه ورکوو
ویل چې جمعګل د نشي موادو کاروبار کوي
ښه ستاسې نظر څه و
یوازې زه نه جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوی نه درکوو
نو زما د نشیي موادو کاروبار په میراوی پورې ساړه لري
څنګه ساړه پورې لري طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیخته کول
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه
پخوا وختونه ولاړل اوس خلک ویښ شوي دي موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوی نه ورکوو ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زمونږ د کلی میراوی به هم کوې
ښه ستاسې خوښه ده خان صاحب
او بله خبره واوره
ښه دا د اورمې خان صاحب
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې دواړه کاره نه سره کېږي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خبرونه پورې مو پر لی مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان.